دوی بجی شپې جمعه ده. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. احمد شبریام په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
نړیوال بانک وایي افغانستان سوله ییز راتلونکي ته اړتیا لري. په پکتیا کې د لسګونو وسلو د وژلو ادعا وسوه. راپورونه وایي روسیا غواړي ایران ته د سټلایټ پر مختللې دستګاه ورکړي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هرتویګ شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا والی ادعا کوي چې تېره شپه په څلور ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلولو طالبانو تر شپېتو زیات غړي وژل سوي دي. محمد علی فدایی نن جمعه رسنیو ته وویل:
امنیتي ځواکونو په زرمت، میرزکه، احمد ابا او احمد خیلو ولسوالیو کې د ترهګرو درې شپېته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل.
شغلی فدایی ویلی چې امنیتی ځواکونه به ټول هغه ماینونه شنډوي چې په وروستیو کې وسلولو طالبانو پر لویو لارو شخ کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دغو عملیاتو په اړه څه ندي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 1500 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د غور د والی وایند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل: 14 وسلول طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د تولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې تیر شپه جګړه پیل کړه. د والی وایند وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلول او درې سرتیري وژل سوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د لغمن امنی قمندانی د بدرالدین په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان د وژلو خبر ورکړ. دغه قمندانی نن په یو اعلامیه کې ویلي د لغمن لپاره د طالبانو دغه پوځي مسؤل له خپلو درویو ملګرو سره تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی او څو نور یې ټپیان دي. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرور ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا په پوځي عملیاتو کې وو وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډا کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانی وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمندانی ویان لومړي څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل: نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
په تېره یو اونۍ کې د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول دي. په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیه قمندانی ویاند وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګرویژنې روانې دي. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللي کامرای شایي په څو میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په جنیف کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولې دي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 19 تنه ښودل شوی دی. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. په بس کې د یو صوفي له زیارته راستانه سوي زیارت کوونکي ناست وو او د دوو ښار ته پر لاره وو. تمه ده د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا G7 رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دغه درې ورځنۍ سرمشریزه نن د جون پر 18 د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ خو نور جزئیات یې ورنه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړ ختمه شي. د اوو شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دوغ اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ولایت احمد شیبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم ولایت په ولایت پروګرام مو نن خوست ځانګړی کړی دی. پرې پروګرام کې مو میلمانه دي په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی او د خوست والی ویاند طالب منګل. دوی ته شرغلاست وایم او دا یادونه کوم چې وړاندې په خبرونه کې د اوریدونکو نظریات هم له نورو سره او له میلمنو سره شریکو. که دوی کوم سوالونه لري د خبرونه په ترڅ کې به تاسو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړم او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم له موږ سره ارتباط ټینګ کړئ. خو وروسته زموږ په هیواد کې یو خبره لږ عامه ښکاري چې خلک د ټولو ستونزو حل په سیاست کې ویني، خو که چیرته ولسونه په خپل ستونزې هوارې کړي تر ډیره یې ممکن هوارې کړي او هوارولی شي. خو لومړی به راشمه امنیت ته. سره له دې چې د خوست امنیت نسبتا بهتره دی، خو د هغو سیمو په امنیت کې ډېر توپیر نه دی راغلی چې له مخکې هم امنیتي تهدیدونه پکې شته، لکه صبری او موساخیل، قلندر او د سپیرې ولسوالۍ. منګل صاحب، په دې برخه کې خوستوالو ته څه وایست؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو ګرانو اوریدونکو ته، محترم واحدي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. د افغانستان په کچه مونږ یو ولسوالۍ لرو چې هغه د میدان ولسوالۍ په نوم باندې ده. د دې ولسوالۍ زړورو قومونو او خلکو د خپل نظام، د خپل امنیتي او دفاعي او کشفي ارګانونو څخه کلک ملاتړ د دې باعث شوی دی چې په دې ولسوالۍ کې امن دی او د افغانستان په کچه تر ټولو امن ترینه او یو نمونوي ولسوالۍ ده. په خوست کې د امنیت ټینګښت او په ولسوالیو کې د مستات لپاره د کار کولو او د پروژو تطبیق یو لامل هم دغه دی چې د خوست ټول ولسونه او قومونه د خپل امنیتي دفاعي ارګانونو سره همغږي دي، دغو تر شا ولاړ دي، دغو ملاتړ کوي او تر څنګ یې بلابل قومي جوړښتونه او تړونونه دي چې دغه پرانا کې دوی خپل سیمې ساتي او دغه ورانکارو فعالیتونو په وړاندې چې قوم ته زیان رسوي او قوم د پرمختګ څخه وروسته بیاي هغه په وړاندې دوی ودرېدل دي. یو ښه مثال به زه په تیره اونۍ کې تاسو ته وړاندې کوم چې په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې یو لوی قومي جرګه د دې ولسوالۍ د قومونو څخه جوړ شول او دوی په ولسوالۍ کې راټول شول او دوی یو پریکړه لیک صادر کړ د دې جرګې د لارې. د د دوی د دې جرګې عمده مخامده و چې خپل سیمه به په خپل ساتي، دلته به دغه نوړه پدیدو په وړاندې شي. د دوی په ولسوالۍ کې دي د قومي تړون د لارې به دوی اقدامات کوي چې دوی په خپله په تیرو څو ورځو کې یوه ښه پایله ورکړې ده، او په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو ګراف راټیټ شوی دی، امنیت د تامین وړ دی، او هغلته د پروژو تطبیق تر ټولې لارې.
منګل صاحب مننه. رابشم وحیدزي صاحب ته. وحیدزي صاحب، منګل صاحب خو دې ته اشاره وکړه چې قومونه هم په دې برخه کې د اسماعیل خیل او مندوزوی په ولسوالۍ کې پرېکړه کړې ده. تاسو د خوست ولایت له امنیته څومره ډاډه یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ګران ملما منګل صاحب او د آزادۍ رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. واقعیت خو دا چې په اوسني وخت کې د خوست ولایت امنیت الحمدلله د نورو ولایتونو په پرتله ډیر ښه دی. اما لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، څلور ولسوالۍ چې صبری دي، مساخیل دي، قلندر ده، اوسپیره ده، دا تر تهدیدات لاندې دي کله ناکله، او که ووایو په اوس کې هم د صبری ولسوالۍ او مساخیل ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات نهایت زیات دي. اساسي خبره دا ده چې موږ لکه منګل صاحب چې اشاره ورته وکړه، د خوست ولسونو همیشه د نظام ملاتړ کړی، اما په هغه کچه چې لازمه ده چې مرکزی حکومت خوست ته توجه وکړي، په هغه ډول توجه نه ده ورته شوی. زه فکر کوم چې د خوست امنیت زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو، خصوصا د خوست ولایتي رهبرۍ، د ښه مدیریت او ښې همغږۍ له امله، او د ولسونو پراخ ملاتړ د دې سبب شوی ده چې نن سبا خوست نه یوازې د جنوب ختیځو ولایتونو،
بلې
وحید صاحب
تاسو وویل چې دا څو ولسوالیو چې ما هم اشاره ورته وکړه، تاسو هم دا څلور ولسوالۍ یاد کړې، آیا په دغو څلور ولسوالیو کې ولس په امنیت کې مرسته نه کوي کنه؟ علت څه شی ده؟
وګورئ، طبعا په هر ځای کې وسلوال مخالفین د زور او جبر له لارې همیشه دوی هڅه کوي چې د تهدید له لارې ولسونه وویروي او دوی تر فشار لاندې راولي. یو علت خو دا ده چې په دغو ولسوالیو کې هم داخلي جنگجالي او هم بهرني جنگجالي تر ډیره پورې په دې ولسوالیو باندې خپل تهدیدونه تحمیلوي. همدا وجه ده چې ولس یې هم ویرولی ده. یعنی که موږ وایو په صبریو ولسوالۍ کې ولس په هغه شکل سره لازمه همکاري د امنیتي ځواکونو سره نشي کولای لکه په ګربزو کې چې کوي، چون هلته د طالبانو نفوذ نسبت نورو ولسوالیو ته زیات ده، او دوی خلک په شکل د اشکالو تهدیدوي او کووایو زور د دوی په کورونو کې پاتې کیږي، د دوی څخه ډوډۍ غواړي، حتی د دوی څخه باج غواړي. همدا علت دی چې ولس هم په هغه شکل همکاري نشي کولای لکه د خوست په نورو ولسوالیو کې.
منګل صاحب، څرنګه ولسونه د تاسو هڅولی شي چې د خپلو سیمو امنیت بهتر کړي؟
په خوست کې د زادران مشت درې ولسوالۍ دي، هغې هم یو څه مدوران دي. د امنیت په تطبیق کې یوه لویه ولسي پرېکړه کړې چې دغه سلسله دا د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ ته راورسېده. د تڼۍ ولسوالۍ لا پخوانه د دې قومونو پرېکړه کړې، هغلته امن دی او هېڅ ډول مشکلات نشته. د ګربزو ولسوالۍ ولسونو د دې نه وړاندې د دولت سره خپله همکاري څرګنده کړې، او دا د سولې ولسوالۍ ده. د زمیدان ولسوالۍ غیرو قومونو هم خپله ولسوالۍ د سولې په نوم باندې اعلان کړې، هغلته هېڅ امنیتي تهدیدات وجود نه لري. زموږ هدف د ولایتي ادارې د رهبرۍ او مشرتابه همدا دی چې قومونه منسجم کو، هغو دپاره چې په کومو ځایو کې کار نه دی شوی، د متوازن انکشاف له امله د دوی ټول سهولتونه او عامه خدمات لوړ کړو، تر څو د دوی هغه همکاري چې موږ سره ده هغه نوره هم لوړ شي. دلته په خوست کې قومونه چې دي هغه پخواني عنعنات، جرګې، مرکې لري، هغه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپل سیمه وساتي. موږ په نورو ولسوالۍ کې هم په دې اړه کار روان دی، او په زیات شمیر سره خلک او قوي مشران علما کرام دې ته راضي شوي چې په خپل ولسوالۍ کې خپل امنیت دوی په خپل وساتي، د امنیتي ارګانونو ترڅنګ باندې. د د دې لپاره مونږ یو پراخ پلان لرو ترڅو د ټولو قومونو څخه دغه سي وړې وړې جرګې جوړ کړو او بل اخره د خوست په کچه باندې یو لوی جرګه راټول شي ترڅو کول شو چې ټول خوست ولایت د سولې ولایت اعلان.
منګل صاحب دغه جرګه به کله راغوښتل کیږي؟
د دې جرګې په اړه کار روان دی. په زیات شمېر سره قومونه منسجم شوي دي، د قومونو ترمنځ جرګې شوي دي او دوی یوې نتیجې ته رسیدلي دي. کله چې ټول قومونه خپل تړونونه وکړي او تړونونه پای ته ورسوي، بیا به د خوست په کچه باندې یوه لویه جرګه راټولېږي او د لویه جرګه به بیا د دې وړو قومونو څخه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې پراته دي، د هغې مخور مشران چې په خپل کلیوالي جرګو او یا د ولسوالیو جرګو ټاکلي دي، هغه به راځي چې دا یو څه وخت غواړي، یو څه وخت به ضرورت وي. ولې زموږ هدف دا دی چې دا به دې په منظمه توګه باندې او قومونه په خپل وخت سره راپورته شي او په خپل ځای جرګه جوړه شي.
په دې برخه کې به په لنډو دي وحید صاحب نظر واخلم. وحید صاحب، تاسو جرګه د سولې په برخه کې اغیزمنه بولئ؟
بالکل شبر صاحب، اساسي مسله دا ده چې په څو کلونو کې چې تیر شوي دي، د سولې خبرې او د سولې بهیر پروژوي حیثیت درلود. دا صرف پروژې وي د مشخصو خلکو د خوشاله کولو لپاره، د مشخصو خلکو د عوایدو د زیاتوالي لپاره او دوی ته د موقفونو د ورکولو لپاره له دې څخه استفاده کیده. متاسفانه چې په تیرو شلو کلونو کې موږ په دې ونه توانیدلو چې موږ د سولې یو رښتینی بهیر رامنځته کړو د هیواد په کچه. اوس هم د سولې کوم مذاکراتي پلاوی چې ټاکل شوی ده، څوینه چې په غی کې هم فرمایشي خلک موجود دي.
وای زه سب خوست بنوځو، له خوست بنوځو، خوست کې داخل کې پاتې.
زه همدغه موضوع تر ازم. تاسو وګورئ په ټول مذاکراتي پلاوی کې له خوست څخه هیڅوک نشته دي. او په دې باندې خوستوال ګلمن هم دي. نه له علما او قشر څخه، نه د ځوانانو له قشر څخه، او نه د مشرانو له قشر څخه، چې خوست همیشه د جرګو او مرکو کور پاتې شوی او تبان چې لیوه اړخ ورته وګورو او د خوست سره لګېدلې میرانشاه چې د حقانی شبکې تر ټولو لوی مرکز ده، د همدې زیاتره غړي هم د همدغو خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو غړي دي. بدبختانه چې د خوست څخه د سولې په برخه کې هیڅ نه توجه خوست نه ده شوی او د خوست مشرانو علماو څخه په دې برخه کې چاته پام نه دی شوی. طبیعي خبره ده چې جرګې او مرکې او خصوصا د سولې په برخه کې هغه اصیل مشران، اصیل علما، هغه متنفذین چې دوی واقعا نفوذ لري په دې ساحه کې، دا طبیعي ده چې د سولې په برخه کې به دوی مطلق مثبت تاثیر ولري او دوی به وکولای شي چې دغه واټن چې اوس موجود دی تر ډیره یې راکم کړي.
مننه. د امنیت په برخه کې به د یو شمیر خوستیو فعالانو څرګندون یو په بل پسې واورو، له هغه وروسته کورونا ته ورزو. خو د امنیت په برخه کې او د سولې په برخه کې د خوست فعال نسرین احسانی وای
چې سولې نوی خزا کونډه کیږي، ګورکی کیږي، بپلو راکیږي، بېورو راکیږي، نو د هڅه درد مصیبتې مهربانو تر رسېږي. سولې ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده. بل خصوص خزې پر موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش بیا کو تر څو سولې راشي. دا هڅه چې د شوی دی هغه موږ بخلې دي، دې نه ورسره موږ د وړو کې د سولې وکړو.
د بلې فعالې حمیرا نوري څرګندونه
سوله کې مونږ کړل شو کنه چې دی وی مور مینا تر لاسه کو او سوله کې مونږ کړل شو چې خپل فلور ټول مسولیتونه پران کړو او سوله کې مونږ کړل شو چې دی یو وګړی په شکل سره د خپل هوا ټول یعنی دند سره ورسو مونږ د سوله غوښتن کې او هله لرو چې سوله شي.
نادیا باوري وای
من هیڅ یو خورو دی وی مور غوښتنم دا ده کوم لاسترونه مونږ لرو. البته د خويندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې دا په بوله خنشي دوړه خواوي اوربند قائم کی، ځکه چې په دوړو خو کې کسان مرکېږي. دا مونږ خويندو بچیان دي، مونږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي تر څو د خپل وطن د آبادی کې راځي. په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
او شافیا نورزی
مونږ هغه صلح غواړو چې د هر اړ هغه که مخالف لوری دی او یا هم خپله د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومان حقوق خوندي وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولادت په ولادت پروګرام له ازادي راډیو اوري دا پروګرام مو دا ځل خوست ځانګړی کړی دی. احمد شیبر هم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د کورونا مسله راخلو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خوست هم د کورونا دریمه څپه تهدیدوي. دلته څه تدابیر نیول شوي دي؟ منګل صاحب په لنډو لوڅ.
ډیره مننه کورمآباد. رښتیا هم چې د نورو ولایتونو په پرتله په خوست کې هم د کورونا وایرس سره زموږ ګران خوستوال مخامخ دي. مونږ په همدې اونۍ کې د ولایتي روغتیایي کمیسر او بهله په هغه کې یو شمېر پریکړې وشولې چې د ګڼې ګونې د مخنیوي په اړه وي، او تر څنګ یې د کادري روغتون د اکسیجن پلانټ په عاجله توګه باندې فعالول وو، او تر څنګ یې په ولایتي ملکي روغتون کې د اکسیجن پلانټ چې د یونیسف سره قرارداد شوی دی د هغې موضوعات تعقیبول، چې انشاءالله په دې برخه کې به ستونزې هوار شي، او تر څنګ په خصوصي سکتور کې زمون یو تن ګران خوستوال هغه د اکسیجن یو فابریکه دلته د نصبولو چارې روانې دي. ان شاء الله ډېر ژر به دغه اکسیجن پلانټ هم فعال شي او د خوستوالو په خدمت کې به وي.
منګل صاحب وبخښئ، موږ داسې خبر لرو چې اکسیجن کم دی په خوست کې، نو دغه شخصي فابریکه به کله فعال شي؟
ډېر زر د کادري روغتون پلان چې دی هغه نصب شوی دی، او یوازې ځینې موضوعات پاتې دي چې د شغلیت پانتون عوامې روغتیا ته په جله توګه باندې هدایت شوی چې په یو دوه ورځو کې دغه فعال کې چې انشاءالله فعال به شي.
ترڅنګ
د یونیسف سره قرارداد شوی هغه به هم فعال شي، او خصوصي فابریکې یادونه مو کړله چې هغه هم ډېر ژر فعالېږي او زموږ ټوله اړتیا د اکسیجن په برخه کې پوره کولی شي.
مننه. وحیزه صاحب، د کورونا په برخه کې چې د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته ګورو، یوه تجربه دا ده چې تر هغوی پورې چې خلک په خپله د روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي، نو د کورونا ستونزه ممکن حل نه شي. په خوست کې څرنګه دا هڅې څرنګه دي؟
شیبر صاحب، واقعیت خو دا ده چې په خوست کې که زه ووایم مطلقه بے پروايي روانه ده، او ولسونه کرونا په هغه شکل سره چې جدي باید ونیول شي دغه موضوع جدي نه نيسي. دا اوس هم اجتماعات او دونه فاتحه جنازه په دې مراسمو کې هیڅ نه و، د کرونا پر خلاف تدابیر نه مراعت کیږي. همدارز که زه وایم چې منګل صاحب یادونه وکړه چې د کادری روغتون د اکسیجن پلانټ او د ملکی ولایتي روغتون د اکسیجن پلانټ به زر فعال شي، زه فکر کوم چې په دې برخه کې د پوهنتون د ادارې چې د کادری روغتون د دوی پورې اړوند ده، او هم د عامې روغتیا اداره په دې برخه کې مطلقه پاتې راغلې ده. د دوی د کار څخه رضایت نه لرو، چون کرونا کومه نوې پدیده نه ده، دغه د نږدې یو نیم کال تیریږي. دوی په دې نه دي توانېدلي چې دغه دوه پلانټونه تیار کړي او آماده کړي او د ولس په خدمت کې ورکړي او عملاً اکسیجن په تولید کړي. په دې برخه کې دوه ورځې وړاندې دیوالي صاحب جدي هدایت ورته دا و چې دوی باید ډېر ځل دغه فعال کړي، چې موږ داسې فکر کولو چې په دې برخه کې به ستونزه نه وي. اما د عامې روغتیا ریاست له کار څخه په دې برخه کې راضي نه یو.
مننه وحید صاحب، دغه نرسایت په برخه کې به د منګل صاحب نظر هم پلنډو واخل. منګل صاحب،
کورونا په وړاندې تدابیر زموږ جدید دي. ولایتي ادارې مشرتابه په دې برخه کې جدید دي. واضح او څرګند عامې روغتیا او هغه مستاد ته چې د عامې روغتیا په سکتور کې کار کوي واضح مشخص پلان ورکړل شوی دی چې د هغې پلان سره به دوی مخکې ځي. د پلان په د فالوولو په برخه کې او تر څنګ د دوهم پلان د فالوولو په برخه کې ان شاء الله چې ټول موضوعات ستونزې نیمګړتیاوې او وړاندیزونه او غوښتنې ټولې ارزول شوې دي، او زه فکر کوم چې ډېر ژر به دغه پلان موږ وتوانېږو چې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د کرشې غیر پانتون سره
منگل صاحب فیس بک کے نن دا خبر عام خپور شوی دی چې په خوست کې مکتبونه بند شوی دی خو مدرسې نن هم خلاصې وي. نو کچرته د کورونا ستونزه وي او دا مدرسې خلاصې وي نو د کورونا ستونزه خو بیا په اکسیجن نه حل کیږي.
همداسې ده. مونږ په خوا هم ګرانو خوستوالو ته ویلي دي چې دوی باید د روغتیا لارښوونې ټولې عملي کړي. د ولایتي روغتیايي او اداري جلسې د پریکړې له مخې ښوونځي په خاصه توګه پوهنتونونه پارکونه او ټول هغه ځایونه د مدرسو په شمول باندې چې د کورونا د انتقال سبب کیږي هغه باید وتړل شي. خوست کې یو شمېر خصوصي مدرسې شته او ځینې داسې مدرسې چې هغه د حج او اوقافو سره سټاف نه دي هغو ته په رسمي توګه باندې خبر ورکړل شوی دی او زیات شمېر مدرسې تړل شوي او ځینې مدرسې شاید دوی دغه وخت د فرات د غونډو دی د امتحانونو دی نو ځینې مدرسې شاید د یو څو امتحانونو د اخیستلو لپاره پاتې وي. ولې زمونږ تاکید په همدې باندې دی چنګار په همدې باندې دی چې دوی باید ګڼه ګونه جوړه نه کړي او باید ومني چې
منګل صاحب که هر عذر لري که هر عذر لري چې حرم شریف د کورونا له خاطر بندي شي او خلک له حجه زر کاله وروسته منکی شي نو د مدرسو د فراغت غونډې هم مهمې نه دي. د ډاکټر کریمی څرګندونې د کورونا په برخه کې اورو بیا به اوریدونکو ته مخه کړو.
قدرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دو متره واټن کې پاتې شئ.
ولایت په ولایت پروګرام لاس د رادیو اوري خوست پر ولایت متاسه انتخاب کړی د احمد شیورم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه او شفیق یار په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. کورنۍ شمیرې مو د 0992935540 دا شمیره تکراروم 0992935540 او بل کورنۍ شمیره مو د 0992235550 تکراروم 0992235550 او نړیواله شمیره مو د 00420222112450 تکرار 00420222112501. خوست ولایت په باره کې بحث لرو. د خبرونې میلمانه مودي د خوست والی ویان طالب منګل او په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زی اوریدونکو ته مخه کوو. یو را سره په ټلیفون شته. مهرباني.
سلام علیکم سید.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خدمت شما و خدمت میمانایتان بسیار زیاد خوش شدیم از برنامه تان سید نعمت الله هستم از کابل زنگ زدیم.
مننه. تشکر. مهربانی.
سید بسیار زیاد خوب برنامه ای چیز کردین. راستی با واقعیتش که ما یک وقت 20 سال پیش هم در خوست وظیفه کرده بودیم. حالا سال گذشته رفتیم خوست دیدیم قوما نام خدا بسیار خوب توجه دارن در ملک خود در وطن خود با مردم خود در تامین امنیت در همکاری در میمان‌نوازیشان بسیار زیاد ما خوش شدیم. کاش که امید دیگه وطن ما مردم ما ولایتای ما قوما و ولی صاحبا مثل خوست واره این برن اونجا ببنن باز برن دولت خود تمی پیاده کنن امیره برسه تعلیم بایسه تعلیم تربیه بایسه تامین امنیت بایسه میمان نوازی بایسه جرگه و قوم و چیزایشان بسیار زیاد. با واقعیتش که ما 20 سال پیش تقریبا در کل ولسوالی خوست که خوست از حکومت وقت آزاد شده ما می بلست بلست متر متر سانتی به سانتی ولسوالی به ولسوالی از اینکه پر از ماین و مهمات منطلق نشده بود ما اونجا پاکسازی کردیم از متون شده تا چندکنی این طرف تا تنه و این طرف تا نادرشاکوت و موساخیل و گرباز ایجا بسیار با واقعیتش که خوست جای دیدنی است، جای چی است، جای صفت است. ما شخصا از تصمیشان از نماینده والی صاحب هست وایزه صاحب که عکسش هم دیده بودم دمو خوست بسیار زیاد یک اتفاق اتحاد یک توجه در ملک و خودارن دیگه ولایت های مردم ما میره در قریه و کشلاق و ولایت های خود پیاده بسازن.
نعمت الله ورور ډیره زیاته مننه ډیر تشکر او تاسو ډیر شو وړاندیز کوم ویل چې په خوست کې کوم مثبت کارونه شوی دي د نورو ولایتونو خلک هم باید همدارنګه کارونه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې یو په ټوپک کې سیالي کې ډیر بلادي افغانان ځکه چې یو ولایت کې څوک ډزې کوي د بل ولایت کې هم ډډزو خلک پیدا شي وبخشي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام د خوست ځانګړی شوی مهرباني. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بل وعلیکم السلام. خوست ولایت د میدان ولسوالۍ څخه یار ازادي رادیو کارکونکو ته د ازادي رادیو ملمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
محترم د پرګرام د سولې په نوم باید هغه ټول د خوست ولایت یا ټول افغانستان کومونه باید چې نوره کومونه جگ نشي کومونه ونه درېږي ځکه چې شخصي کړی دي ګاونډیان دي په افغانستان کې لسپخنه کوي دا چې کومونه سولخه ونه کړي سولخې سه کومک ونه کړي نو بېله به دغه څه وکړي حکومت هېڅ چا نشي کړی باید کومونه لسونه سره یو کړي چې دې په دې مخه ونیولی شي.
مننه شو وړاندیز دی ځکه چې امنیت د خلکو د سیمې امنیت دی د چارواکو امنیت نه وي. یعنی هر څوک خپل امنیت که د خپل کوڅې امنیت وساتي د چا د کور امنیت هم ټینګېدای شي د ولسوالۍ ملقداري یا مو د ولایت د ټول ولایت. بل اوریدونکو ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام د خوست په باره کې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم کروان صاحب سلامونه میمن اخیره دا چې روغ ډیر خوشاله به وي.
وعلیکم السلام شیبر یم مهرباني وکړه.
مننه شیبر صاحب خنه غواړم عبدالرحمن تسلیم د خوست ولایت تبرې ولسوالۍ څخه منګل صاحب ته سلامونه وایم اخیره دا چې روغ جوړ به وي. پښتنه می دغه ده چې د بازار یعنی د خوست ولایت بازار او د خلبستان ترمنځ کوم سړک چې جوړ شوی ده شل کاله مخکې جوړ شوی ده اوس مهال ډېر ورم شوی ده ځای په ځای خراب شوی ده نو خیله مو دلته هغه سړک جوړ کړي. او بله غوښتنه مې دغه ده چې د خلبستان خرګوټه شي ده دغې نه حکومت ویلي وو چې دا به دا په خور کې ده کنه ټول بازار په خور کې ده نو دغه به اوس جدیږي او ځان ته ځمکه ورته انتخاب کړی ده دغه څنګه کېږي دا بازار به جګ شي دی خور نه که همداسې و پاتې وي.
ډیره مننه. مهم موضوعاتو ته مو اشاره وکړه منګل صاحب وروسته جواب درکې خو بل اوریدونکو ته مخه کوو ولایت په ولایت پروګرام خوست ځانګړی شوی مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
سلام علیکم ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ولایم ډیره نه خبرې کوم تاسو
مهرباني.
بس خبره هم دا ده چې خوست ولایت رښتیا چې هغه ما ورور قابلین نعمت الله چې خوست والا خلک دی هم د خپل وطن لپاره خدمت کوي خپل منځخه لپاره خپل ولایت لپاره هغه پر اختیار سره چې موږ په تاسو پر رادیو کې موږ وښنه ورېدو کې تاسو د رادیو نه شو کولای کې چې موږ هم په رادیو ورېدو کې تاسو رښتیا خبره دا لري چې خوست والا خلک دی ځکه چې په خوست کې د سي یانګونه نشته لکه چې یو سم نیت کوي ها پس هم ان ټول وردونکو د ټول هیوادوالو ته امنیت ټینګ یاد ده چې په خپل وطن کې امنیت ټینګ کې په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې بس مننه وخت نور نه
څنګه کوم مننه کور ودان. بل وردونکو ته مخه کوي ولایت په ولایت پروګرام دی خوست ځانګړې شو.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. خو سی بخیر سی.
مننه کور ودان تشکر. بله
بله السلام علیکم.
وعلیکم مهرباني خبر یو تاسو رادیو روشنه کړی دا رادیو چې روشنه وي بیا د یو بل आवाज نه اورو
اوره چې واسه
زه اورم تاسو आवाज اورم مهرباني وکړئ.
د خوست ولایت سور سوالی دا غرب دا معلوم نه دا سور سوالی لري
نو
سوالی کوم نه څنګه دا
د امنیت په برخه کې مخکې خبري وشوه چې تر ډیره پورې د افغانستان په جنوب کې چې جن نور ولایتونه دي د زابل هلمند قندار پکتیکا پکتیا لوګر هدي اقل د ازادي رډو د راپورونو لمخي د دغه ولایتونو تر امنیت خوست امنیت بهتره دی. مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. یو اوریدونکو کې انتظار پات شو د دغه مخلو بیا ملمنو ته ورزو مهرباني وکي تاسو فلین کیس. خیر،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني. دا ټلیفون قطر ولایت په ولایت پروګرام د خوست زنګړې شوې د په خبرونه کې مو میلمانه د خوست ولی ویان طالب منګل او په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیدی. واحد زید صاحب او بخشی منګل صاحب، دا یو سوال خو هغه د چارواکو ته راجې ده. دا اوریدونکو چې ویل چې د صبروی د خوست او د خلبیسات ترمنس سړک خراب دی، اول ته د خلبیسات بازار په باره کې څه پروګرام شته که نشته؟ مهرباني.
ډیره مننه. کوریا آباد د خوست ښار څخه تر صبروی ولسوالۍ او بیا تر د زمیدان ولسوالۍ پورې دغه سړک په اساسي او پخه شکل باندې جوړ شوی دی، او ځینې وخت چې د بارانونو له امله تخریب کېږي هغه د ټولګو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړېږي. ولې په د راتلونکو کالونو دپاره په اساسي توګه د دې سړک رغولو سروې ترسره شوي، مرکز ته لیږل شوي، او زموږ تمه دا ده بودیجه ورته پیدا کړو او بالاخره دغه سړک پراختیا ومومي. د خلبیسات بازار د خوست په کچه دوهم لوی بازار ګڼل کیږي چې دغه د لپاره تفصیلي پلان موجود دی، او موږ هڅه هم ده چې په صحه کې یو شمېر ټولنیز ستونزې هوار کړو او توانېږو چې په دې بازار د تفصیلي پلان سره سم مخکې لاړ شي. د خلبیسات بازار ته توجه شته، پاملرنه شته، او د دې ټولې ستونزې او مشکلات به مونږ ان شاء الله په راتلونکو میاشتو کې ورزو، او په خپل د ولسوالۍ ولسوال او د الته د ښار ښاروال ته لارښوونه شوې ده چې په وړاندې ستونزې ټولې هوارې کې، او که کومو ځایونو کې ستونزې او مشکلات وي دوی لاسرسی نه لري، کولی شي د ولایتي ادارې سره یې شریکې کې. د خلبیسات بازار لپاره مونږ ډېر مهم پلان لرو، او ان شاء الله دغه پلان به تطبیق شي.
مننه منګل صاحب. البته دلته تر جوړېدو د بازار تر جوړېدو پرې دا خبره هم مطرح کېدی شي چې په وروستیو کې مودس راپور درلود چې د خوست د بازار د ښار دننه ځینې مځکې په غیر قانوني توګه باندې ویشل کېږي. په دې برخه کې به لومړی د وحیدزی صاحب نظر واخلم چې هغوی هم دا خبره تاییدوي او کنه. وحیدزی صاحب،
شبر صاحب، د نن نه څو کاله وړاندې په خوست کې د ځمکو توزیع واقعا چې هغه غیر قانوني پروسه وه، او په ټوله کې ولس په هغې باندې نه و راځي. د مشخصو افرادو د خوښې وړ خلکو ته نمرې او ځمکې ویشل کېدې. اما د اوسني والي صاحب په وخت کې چې ښاغلی تورن جنرال مومن کټوازی خوست ته راغلی، هیڅ داسې کوم څه نشته. یوازې ځینې کسان چې د هغوی مطلقې ګټې په خطر کې شوي دي کله ناکله تبلیغات خپروي. په خوست کې د ځمکو غیر قانوني توزیع د فعلن دپاره په هیڅ صورت نشته ده. یوازې د څو نمرو د ویش خبره وه چې هغه هم تر چیړنې لاندې ده. والي صاحب د هغې کار مطلق درولی ده، او هغه تیړي تر څو هغه پروسه یې وګوري چې قانوني ده او که په دې کې څه جرامات شوی ده. زه فکر کوم چې د ښاغلي کټوازی په وخت کې په خوست کې تر ډیره هم د فساد مخنیوي شوی، او هم د هغو کمیشنکارانو او معاملګرو مخنیوي شوی چې دوی د اتلس کاله د خوست د چور دپاره بډیران غړلی وي.
مننه واحد صاحب. نو دا موضوع به منګل صاحب له تاسو سره نه یادوم، خو یوې بلې موضوع ته کراشم. ولسمشر اشرف غنی خوست ته د سفر پر مهال له خوستوالو سره دا ژمنه کړې وه چې د خوست ګردی سړک به دوه لاینه کی شي. په دې اړه کوم عملی کار شروع شوی دی او یا څه پرمختګ شوی دی او کنه؟ منګل صاحب،
ډیره مننه. په تیره یوه نیمه میاشت کې مونږ وتوانېدو چې د کابل سرای چې دلته د خوست مینا سره تر څنګ پروت دی، او د ښار دوه لاینه سرکونه تر همدې ځایه پورې جوړ شوي، او لږ وروسته بیا پر مخ د پکتیا دوه لاینه سرکونه مونږ نه لرو. له همدې ځای څخه مونږ سروې پیل کړل، او تر دوه سرکا او بیا تر ندر شاکور دا سروې بشپړ شوي ده، او د لنډ وخت کېږي چې د ټولګو چارو وزارت لیږل شوي، او دا تر ډیزاین لاندې ده او ان شاء الله چې ډیر ژر به د دې لپاره بودیجه همولرو او په لومړي قدم کې به دغه سړک دوه لینې شي. تر څنګ غلام خان ترانزیتي بندر سړک چې نادرشاکوټ تنی ګربز او غلام خان د پکتیا سره ترانزیتي توګه باندې وصل کوي هغه سړک سروي او ډیزاین ټول کارونه خلاص شي او ان شاء الله چې هغه چاره به هم راتلونکي کې د ټولګټو چارو د وزارت د خانه پیل شي. رئیس جمهور په دې برخه کې هغه وعده چې کړې ده ان شاء الله چې دغه به سرته رسیږي او لومړني کارونه یې چې د سروې په برخه کې دي پیل شوي.
منګل صاحب د خوست هوایي ډګر په برخه کې ځینې کسان وایي چې کارونه یې ځنډېدلي دي او ځینې دا وړاندیزونه کوي، البته په خواله رسنیو کې فیسبوک او په دغو کې ځینې بیا دا وایي چې که دا میدان حکومت افتتاح کوي باید وار لورې نړیوال کې. په دې برخه کې که یو څه وضاحت ورکړي لطفا.
ډېر مننه کوم. کورماباد د هوایي ډګر کارونه په خوا شوې دي، د مثال په توګه د چاردیوالۍ او امنیتي ټاورونو ترمیم کول دي، د ناسا و یو میلیون افغانۍ پرځښت د هوایي ډګر لپاره ترمینل جوړول دي چې کارونه بشپړ شوي دي، د هوایي ترافیکو لپاره د کنټرول ټي ایم ترڅنګ یا پرون یا د الوتکو پارکینګ او د وسایطو پارکینګ دا هم ګټه اخیستنې ته آماده ده او کارونه پای ته رسیدلي دي. د دې ترڅنګ د هوایي ډګر د ساتنې په خاطر د 130 تنو سرحدي ځواکونو منظوري اخیستل شوې ده او دلته عملاً په چارو باندې بوختي. ترڅنګ د تیر ورځو کې د باختر هوایي شرکت لخوا ازمایښتي پرواز ترسره شو. د هوایي ډګر لپاره وی سی ای ټی په ریل دستګاه چې ده هغه هم دلته فعاله شوې ده. تقریبا په دې هوایي ډګر څخه په تیرو شپږو میاشتو کې 200 بیلابیل پروازونه هم ترسره شوي دي چې اکثریت یې د سرسلي د سرحده ډاکترانو د خوا نه چې دلته څوک خو سرازي هم د هوایي ډګر کې ښکته کېږي. تر څنګ د 2 کیلومترو باندې سړک چې په پاتې وو دغه پاساسي ډول باندې پیل همدا شیبه دوام لري او تم شي د ژر به د دې کارونه هم پای ته ورسیږي.
منګل صاحب او بخشي دا خو سوال ته دا ویل شي چې کله به بشپړ پروازونه شروع شي له د خوست هوایي ډګر.
رئیس جمهور د خوست هوایي ډګر په ملکی هوایي چلند ادارې ته ورته ادارې ته یو شمېر هدایتونه کړې دي چې دغه پلان مطابق موږ مخکې ځو. د خوست محترم مؤسسه په رابطه کې یو دوه ځله د هوایي ډګر څخه لیدنه کوي او زه تم لازم چې د ملکی هوایي اداره به وکولای شي چې ډېر ژر به دغه افتتاح ته آماده کړي. په زیات شمېر سره کارونه بشپړ شي ولې په ځینو برخو کې تخنیکي مشکلات لکه د چوکۍ او میز مساله ده یا په نور برخو کې ځینې ستونزې مشکلات به وي. هغه پړه په تیره اونۍ کې هم یو څلوي کسي پلاوی راغلی او د ټول موضوعات یې وڅېړل او رئیس جمهور هم غواړي چې د خوست هوایي ډګر په هغه شکل باندې چې د افغانستان په کچه به یو پرمختللی او سهولتونو برابر هوایي پرانیزي. او زه تاسو ته راډ درکوم چې خوست هوایي ډګر د افغانستان په کچه تر ټولو لوی ترمینل لري چې د افغانستان په هیڅ کوم بل ولایت کې نشته او ان شاء الله چې ډېر په ښه شکل سره به موږ وکولای شو چې هغه معیارونه چې د نړیوال هوایي ډګر لپاره مهم دي هغه د ملکی هوایي ډګر د اداره هغه په وسنجوي هغه ته پاملرنه وکړي او بل اخره لدی ځای نړیوال پرمزونه هم پیل شي.
مننه منګل صاحب. البته د خوست هوایي ډګر لنډي ویډیوګانې ما هم کتلې دي، ډېر شایسته ښکاري. وایي چې تاسو تر اوسه پورې دا میدان نه نشلي کتلې دي او کوم کتلې وي څنګه څه نظر لري؟
بله رښتیا هم چې د خوست هوایي ډګر چارې تقریبا تر ډیره بشپړې شوې دي، اما لکه منګل صاحب چې یادونه وکړه ځینې مشکلات شته دي تر څو دا په یو بشپړ نړیوال هوایی ډګر باندې بدل شي او لدی څخه مسؤون نړیوال پروازونه پیل شي. زه فکر کوم چې د رادار په برخه کې ستونزې شته دي، د پایت په برخه کې ستونزې شته دي، د مخابره د مرکز په برخه کې ستونزې شته دي چې دا هغه څه دي چې تر ټولو ډیر مهم دي. د هوا پیژندنې د مسلکي ټیم او د هغې د وسایلو موږ څو ځله د یاد هوایی ډګر څخه لیدنه کړې ده. رښتیا چې ترمینل ښه جوړ شوی ده،
او فکر کوم چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د لوی ترمینالي اما ستونزې شته دي. هیله من یو چې مرکزی حکومت له اقتطاع وړاندې هغه څه چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر لپاره مهم دي هغه کمی پر ځای کړي او هغه ستونزې چې پکې موجود دي هغه حل کړي.
مننه وحید صاحب. یو د رغاونې په برخه کې یو بل موضوع له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي، خو دغه ولایت د چرګوړو اړتیا لا نه ده پوره شوې. د باغداري او مالداري او د کرنې او د کلیو پراختیا یا کارډیف پروګرام په ملاتړ د صحرا باغ په سیمه کې د چرګوړو د تولید فابریکه جوړه شوې ده. د دې فابریکې د مسول نور الله خان څرګندونې سره اور
دغه هیڅری او یو میاشتې یو لک اته پنځه زره څلور سوه زره پیټ لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود د دوه نیم درې لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
منګل صاحب، دغه ستونزه څه ډول هواریدای شي؟ د چرګوړو نور تولیدي فابریکې باید جوړې شي او کنه خوست ولایت مقام باید په دې لاس ونیسي چې له خوست چرګوړي نور ولایتونو ته صادر نشي؟
ډیره مننه. په خوست کې په تیرو شپږو میاشتو کې په یو سلو پنځه ویشتو چرګانو فارمونو باندې خوراکي چې د هغه توضیح شوي ده، د خوراکي نویات د هغوی زیاتېدو مشخصاتو مطابق و همدا ډول ټولو فارمونو ته یو سلو پنځه ویش چرګانو او نونس د غوګانو فارمونو هغه هم په دې ولایت کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او حفظ الصحې د ساتلو لپاره دوی ته صابون، دسکاش او مسکونه او نور توکي ورکل شوي دي. زموږ هڅه هم دا ده چې وکولای شو دغه فارمونو سره د زراعت په چوکاټ کې هغه لازم مرستې چې پاتې رشتوبې موږ ترسره کړې دي په دوامدار توګه باندې ترسره کړو او ترڅنګ د زراعت محترم وزارت هم پیشنهادونه کړي چې په دغه ولایت کې د چرګوړو فارمونو ته وده ورکړي په معیاري شکل باندې چې څنګه ارتیا ده هغه نور فارمونه هم رامنځته کړي. په دې برخه کې په زیاته کچه باندې ستونزه نه لیدل کیږي او ان شاء الله چې خوست د چرګانو له طرفه د ځان بسنې په لور روان.
منګل صاحب، یو مهمه موضوع د خوست د ودانۍ لپاره هغه د ځلغوزي او د ونو ده، په دې برخه کې سش کال کار وش
لکه څنګه د ځلغوزي ونو په برخه کې وبخي؟
یعنی نوی نیالونه کې نول شوی دی په خوست کې او کنه؟
تقریبا شاوخوا شپږ وشت لکه د جلغوزي او وړه نیالګي چې تیر کال موږ د کوریاجاتو کې په یو سوالو کې کېنولې وو او بیا مو هغه بزګرانو ته چې د ساتنه کول هغه ته د هر نیالګي په سر باندې د ساتنې لپاره هغه ته خپل زحمه ورکړه او زه تمه لرم چې سکل موسم کې چې کله د نیالګي د انتقال موسم راځي په هغه کې به د نیالګي ځنګلاتو ته انتقال شي. دا تقریبا درې د شپږ سو دیش کوری موجود وي چې دا په بیلابیل ولسوالیو کې جوړ شوی دی او د تو د ورکول کې ان شاء الله د برخه کې پرمختګ شو.
د زعفرانو په برخه کې څه کار شوی؟
د زعفرانو په برخه کې په خپل په مرکز کې او ترڅنګ په ګربز او اوټانی ولسوالیو کې بزګرانو ته دغه تخمونه د زراعت ریاست د خوانه ورکول شوی دی ولې په کچه باندې نه دي چې څنګه په نور ولایتو کې موږ او تاسو ګورو ولې زموږ غوښتنه هم څه کلام دغه و چې موږ په زیاته کچه باندې هغه تخمونه چې د زعفران لپاره استعمالیږي د مرکز څخه را انتقال په وړیا توګه د بزګرانو ته توضیح کوو. په دې برخه کې مشخص پلان د زراعت او کرنې ریاست ته ورکل شوی دی ولې د کرنې او زراعت په برخه کې یو شمېر مشکلات شته چې تیر دوه ونې وړاندې له دې ریاست څخه والی صاحب لیدنه وکړه، ټول کوریاجات یې ولیده، باغ یې ولیده او دلته ځینې اصلاحات رامنځته شول. د دې ادارې ته نوی رئیس ور وپېژندل شو او بالاخره د هغې څخه وغوښتل شول چې تاسو باید کار وکړئ. تر څنګ که تاسو وګورئ موږ زراعت په برخه کې دولس تراکتور درلودل چې د بزګرانو ته باید په واک کې ورکړل شوي ولې تر اوسه پورې هغې څخه استفاده نه وه شوي مونږ وتوانیدو چې دغه ټرکټرونه د ورکشاپ یا د ګودام څخه راوباسو او عملنې بزګرانو ته په واک کې ورکړو.
منګل صاحب، یو بل پوښتنه هم د شاتو مچیو په برخه کې، تاسو کار کړی دی په پکتیا سشکال په تیر یو کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مخکې وه د شاتو د مچیو په برخه کې؟
او بله، همدغسې د پاخوس کې د زراعت هغه فارمون د شاتو فارمونه دي، د هغې پرته په خصوصي سکتور برخه کې زیاته وده موندلې ده. که دلته تاسو اکثریت هغه څوک چې د شاتو کاروبار کوي خوستوال دي او د خوست او یا د پکتیا اوسیدونکي دي، او د خوست موسم په ځینو برخو کې د شاتو مچیو دپاره ډېر برابر شوی دی. په تیر کال کې د شاتو مچیو شمیر فارمونه خلکو ته توضیح شول، ورکل شول، او وخت نا وخت د هغې څخه څارنه د کرنې او مالدارۍ ریاست په غاړه ده، او انشاءالله د شاتو تولید سږ کال په خوست کې به ډېر ښه وي. همدا موسم دی چې نور موږ د دې تولید ارقام راواخلو، بیا تاسو خدمت ته وړاندې کړو.
مننه. وایزه سب تاسو فکر کوئ په دغه ځینو برخو کې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه د زعفرانو په برخه کې، ځینې نور شیان هم شته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه الو ویرا ډېر وده کړې ده، او د شاتو د مچیو په برخه کې، د پستې په برخه کې، په دغه سې برخو کې د روزنې کارونه په خوست کې څنګه روان دي؟ آیا خلک ورته روزل کیږي؟ دا خبره مهمه ده. یو وخت تقریبا یو دوه اونۍ مخکې مو له ازادي راډیو پروګرام درلود، د ډېرو ولایتونو خلکو زنګ ووهه او وی ویل چې نه پوهیږو چې څنګه شاتو د شاتو مچۍ وروسو. فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته؟
بشک شیبر چې به یو څه ووایم. بدبختانه پوست ولایت د کرنې ریاست مطلق فلج ریاست ده، لکه منګل صاحب چې اشاره وکړه دوه اونۍ وړاندې والي صاحب د همغه ریاست ته خلیدنه وکړله. د زراعت ریاست فعالیتونه مطلقا په صفر کې دي، او هغه څه چې لازم دي نه یوازې روزنه، بلکې هغه تخمونه چې له مرکز څخه راغلي دي هغه هم په وخت بزګرانو ته نه توضیح کیږي. بدبختي په دې کې ده چې ولایتي ادارې او شخصا والي صاحب د زراعت د رئیس فعالیتونو ته په کتو د دې ادارې د فلج حالت څخه د رایستلو په خاطر د یادې ادارې رئیس ګوښه کړه. اما بدبختانه چې د زراعت وزارت دوباره هغه رئیس ته بیا مکتوب ورکړ، او دلته روابط پر ضوابط حاکم دي. بدبختانه چې د زراعت اداره نه یوازې د بزګرانو او یا د شاتو د مچیو یا د زعفرانو په برخه کې د روزنې په برخه کې پاتې راغلي، بلکې عموم کې د زراعت ریاست فعالیتونه په نشت حساب دي.
مننه. البته په وروستیو کې په خصوص کې مثبت کار دا و چې د اوبو ځینې ډنډونه جوړ شول. څرنګه وایي چې تاسو له خلکو څه اورېدلی دي؟ دا اغیزمن دي؟
طبعا هر هغه فعالیت چې د بزګرانو لپاره سهولتونه ایجاد کړي، مثلا د اوبو ډنډونه چې هغه کوچني فارمونه اوبه کولای شي، طبیعي ده چې د بزګرانو لپاره سهولت ایجاد وي. او موږ هیله من یو چې د کرنې وزارت په ټولو برخو کې هغه مالداري ده، کاغذ زراعت ده، کاغذ ځنګل ساتنه ده، په دې برخه کې جدي توجه وکړي، او خوست یو صلاحیت هیئت راواستوي وګوري چې په خوست کې واقعا د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، د ځنګل ساتنې په برخه کې کار شوی ده که فقط وخت تیر شوی ده. زه فکر کوم چې د زراعت وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. زموږ بزګرانو ته نه تخمونه د دې ادارې لخوا په وخت ورکول کېږي، نه هغه ډول روزنیز پروګرامونه چې په نورو ولایتونو کې ترسره کېږي. البته هلته جنګ هم ده، دلته امنیت ده، دلته کولی شي چې د خوست هر ګوټ ته په هر حالت کې خلک سفر وکړي. په دې برخه کې متاسفانه چې زراعت وزارت توجه نه ده کړې.
وایزه صاحب، یو بله خبره په دغه ډنډونو کې چې جوړ شوي دي، د کبانو روزنې ته پام شوی او کنه؟
بالکل، درې ډنډونه په ما په خپل لیدلې دي چې په مرکز او په ولسوالیو کې دي، او ښه کبان په دې کې روزل شوي دي، او ښه واید هم لري. او د دغه ډنډونو خاوندانو له خولې چې دوی د خپل کار څخه ډیر راضي دي، اما دا کفایت نه کوي. یوازې څو ډنډونه نشي کولای چې په ټوله معنا هغه ضرورتونه رفع کړي. په دې برخه کې لا نور کار ته ضرورت ده، او د زراعت وزارت باید په دې برخه کې توجه وکړي.
مننه وه زیب د پروګرام وخت په خلاصېدو دی او یو مهمه موضوع پاتې شو، هغه د تعلیم موضوع ده. په خصوص کې هر کال شاوخوا 4000 کسان له پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو له موسسو فارغ شي. دوی په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو راپور کې شکایت کړی و چې د دوی لپاره د کار زمینه مساعده نه ده. خو په پرمختللو نړۍ کې کله چې څوک له 12 ټولګیو فارغ شي، وار له واره دې ته هڅه کوي چې داسې یو فاکولټي انتخاب کړي چې بیا په هغې کې د کار زمینه ورته برابره شي او کار ورته پیدا شي، ځکه چې د ډېرو محصلینو فراغت ممکنه نه ده چې حکومت لخوا هم جذب شي. لیکن په دې برخه کې منګل صاحب، په لنډو کې ستاسو نظر واخلو، ځکه پروګرام په خلاصېدو دی، ولایتي اداره باید څه وکړي؟
ډیره مننه کوم. په خوست کې تقریبا 3400 او یا دولتي مکاتب او 3 خصوصي مکاتب موجود دي. تر څنګ تر پورې خصوصي پانتونونه او انسټیټیوټونه موجود دي چې تر شغلایت پانتون تاسو ورسره آشنا یې. تاسو خبره تر یو حد په ځای ده. ولایتي ادارې مشرتابه 13 ورځې د پامیر پانتون څخه د زده کوونکو د فرات په غونډه کې هم دا خبره وکړه چې موږ باید په دغه سي ایا وتره باندې کار وکړو چې ترسو پنګوال وهڅو او خصوصي سکتور ته وده ورکو. کچېته مدني، خصوصي او دولتي سکتور سره په ګډه د ځوانان جذب کې کول شو، موږ غواړو ګراف چې د بیکاری په برخه کې موجود دی هغه رښتیا تکو، او ترڅنګ د رښتو د انتخاب په برخه کې یا د مارکیټ د تقاضا په برخه کې چې څه ډول ځوانان باید جذب شي هغه پر هم د پوهاوی هڅه روانه دي چې په خپل د مکتبونو په 12 ټولګیو کې په 12 ټولګیو کې ترڅنګ کول سوالي مرکز او پانتونو کې دا هڅه روانه شي. او دیتہ
منګل صاحب بخښنه غواړم، صرف په لاندو په 2 ثانیو کې، ځکه چې وخت مو په خلاصېدو دی، د حرفوي زده کړو په برخه کې تاسو کار کړی؟
بله، د حرفوي زده کړو په برخه کې موږ حرفوي مرکز چې د یونیسیار د خوانه جوړ شوی یو په غټه کچه باندې حرفوي مرکز لري چې د 1500 کسانو د حرفوي زده کړو ظرفیت لري چې دا به په 1500 رشتو کې کوي. موږ 250 کسان په تیرو میاشتو کې د همدې حرفوي زده کړو څخه فارغ کړي او کار او ټولنیزو چارو ریاست په دې اړه جدي کار کوي.
ډیره مننه د خوست ولی ویان طالب منګل او د پخوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستل. اوریدونکو هم مننه کوم چې خبرونه ته زنګ وه او خپل سوالونه له میلمنو او له نورو اوریدونکو سره شریک کړل. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.
ورته د لاند کے مرنا پلوایا پلاسٹک دس رو گول پوچھے